السلام علیکم. یک شنبه ده د تلې لسمه او د اکتوبر دویمه نیټه. لاند خبرونه واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو ځل بیا د افغان خوځو انجونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي، د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته واورئ. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوې خبر پاڼه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوې. د خبر پاڼه کې اجازه شوې ډیر ژر به اړوند ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مهال کوي چې افغانان شکایت کوي ډاکټران له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفری نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندویه ټولنه د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې کورونه رغوي. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي، طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سرچینو له قوله دي کې د دې وزارت معین پرون د ابرار په نوم مؤسسې ته په سپیرې ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر کې زیاته شوې ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې اوچا د شپږ سوه پنځوس زر امریکایي ډالرو په لګښت د 230 ځانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو دا پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن د یک شنبه 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کړي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټویټر پاڼه د دې مزایدي خبر ورکړی دی. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغانۍ د ارزښت د ثابت ساتلو په هدف په تیر څه باندې یو کال کې نږدې هره اونۍ 2 میلیون ډالر په آزاد بازار کې لیلاموي. څو ساعته وروسته له دې چې کیف اوکراین د ختیز په لیمان ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړل، د روسي دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښار څخه خپل ځواکونه ایستلي دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمان ښار ته ننوتي دي. لیمان په وروستیو ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حملو مرکز و. په همدې حال کې کیف ویلي دي چې تر هغه وخته به د سولې خبرې ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوندی وي. او لیونان څخه بلغاریا ته د غازو یوې نوي نلی کې پرون فعالیت پیل کړ. تمه چې دا به د روسیې د غازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړي. د اروپایي کمیسیون مشري اورزلا وان دیرلین د بلغاریا په پلازمینه سوفیا کې د دې نلی کې د پرانیستلو په مراسمو کې وویل،
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. له ګډې اروپایي حل لارې پرته زموږ د ټوټې ټوټې کېدو خطر شته.
بلغاریې ته به د دې نلي کې له لارې له آذربایجانه ګاز ور ورسیږي. سار مو په خیر. زه امید زهیر مالیم د ازادي رادیو د خبرونو په پایل کې ساسي حرکت وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي باید اجازه ورنکړل شي چې افغان خوځو سره د طالبانو د لومړی واکمنۍ چلند بیا تکرار شي.
د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده.
وروسته تر دې چې پرون په کابل کې خزینه لاریون کوونکو وویل طالب وسلوال ورسره له تاوتریخواري ډک چلند کړی، یوناما له طالبان وغوښتي چې د سوله ییزو لاریون کوونکو پر وړاندې د وسلو له کارولو ډډه وکړي. له طالبانو سره د شویو بشري مرستو د ویش درونوالي په اړه پراخې اندېښنې شته.
دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سه هر هیواد ته ځي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي، نو پکې مالی فساد ډېر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
او اوکراینی چارواکی وای روسی ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولای دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
روسي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی یو ځل بیا د افغان جنو خوځو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ریچارډ بنټ پرون په ډنمارک کې له یو شمېر افغانانو سره کتنه کې وویل، د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان خوځو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق واړي. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي ټولنیز او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل
د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي و چې هغه هم د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې و، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بنت افغان میرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه یوازې د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښ لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د جنو د منځنوي خوانځیو او لیسو د پرانیستو او د غو د بیرته بندیدو راپورونو ته په اشاره سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریز نه لري. د پرونی غونډه کوربا په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات ډیر ماخام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا غونډه د کابل په دشت بچی سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي پوړاندې کولو سره پای ته ورسیده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور لمخې په دې برید کې ټول 15 کسان چې ډیرې انجونې وژل شوي او لاتیا زیات نور کسان ټپیان شوي دي.
اوریدل مو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکو په ډنمارک کې له شمیر افغانانو سره په کتنه کې ویلي چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خزو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې له مشر امیر عبدالواحد سادات د همدې غونډې په اړه له احمد تکل سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د هدف په اړه پوښتنه سوابوي.
ټول ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان فاجعه، یعنی په افغانستان کې د نقض حقوق بشر او فاجعه حقوق بشری او همدارنګه تروریستي جنایات چې په افغانستان کې تر سره کیږي، هغه جنایات چې پرون تر سره شو په کابل کې، په دا مصايب کې مفصل صحبت وشو او ټول ګډونوال نتنا چې مشکلات د افغانستان مطرح کړ، بلکې د دې مشکلاتو د مقابلې په خاطر خپل نظریات خپل ولاندیزونه مطرح کړل.
د دې غونډې ګډونوال څوک او لکه کوم ځایونه راغلي وو؟
په دا جلسه کې تر 100 نه زیات د مختلفو سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، مسلکي نهادونو مسؤلان په حضوري ډول یا د زوم لارنه یا په تحریري ډول اشتراک درلود. تقریبا تر 100 نه زیات نهادونه د جلسې سره امنوایی او امغږی درلوده. اکثریت ګډون کوونکي په جلسه ځوانان، د ښځو فعالین او همدارنګه د فرهنګي نهادونو مسؤلان او سیاسي شخصیتونه اشتراک درلود. د ټول قومونو استادو اشتراک درلود، یعنی د ملی لحاظ نه، د قومي ترکیب لحاظ نه ټول اقوام په دا جلسه کې ګډون درلود او ټول په یو غږ او یووالي د افغانستان د ملي منافعو پر بنسټ، د افغانستان د ملي او مسالې او د دفاع په خاطر خپل امغږی او یووالي مطرح کړ.
او په دې غونډه کې کومې فیصلې هم وشوې کنا؟
د دې فیصلې تصامیم په یو استټمنټ او یا بیانیه کې هغه شوې ده چې ډیر جربه اخبري او مطبوعات ته لیږل کیږي د حقوق پوهانو ټولنې لخوانه.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر امیر عبدالواحد سادات چې پرون یې په ډنمارک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي سره یو ځای د افغان جنو خوځو د وضعیت په اړه د جوړ شوې غونډې د اهداف په اړه متکل سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د طالبان غوښتل چې د سولې زولاریون کوونکو پر وړاندې د وسلو لپاره ولو ډډه وکړي. پروند د کابل په دشتي برچې سیمه کې د تیر ورځې د برید د غندنې په تړاو یو شمیر معترض خوځو چې لاریون یې کاوه ادعا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایي ډزې کړې دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما له طالبانو غواړي چې د سولې زو مظاهرو پر وړاندې د تاوتریخوالي کار نه اخلي. یونما په یو بیان کې چې پرون پر ټوئیټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یو ویډیو د خبرولو ترڅنګ لیکلي له هغه میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له بری دروسته د خپل ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلن صحنې بګنون کړي. دوی نه ما په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولې زو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوه. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همدارز ویل تر څو چې ځانمرګ حمله وي خپل مبارزه ته به دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حمله کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویل دي چې په افغانستان کې روسي حمله شریر کړي کوي. د وزارت پرته لدی چې د ځنګړې ډلې نوم وخلی ویل دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا د سیسه ده. پاینه حال کې د کاج په خوونیز مرکز کې د جمعې ورځې د 14 د قربانیانو د شمیرې په اړه زد نه کیږي شمیرې ورکړل شوی. یونما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې بریټ کې لګ تر لګ 15 کسان وژل شوی او 2 تنه نور ټپیان دي. یونما هم درز ویل چې په 15 وژل شوی کسانو کې لشلو زیات انجن شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتی چارواکو مخکې د شلو کسانو مړینه تایید کړې و، خو فرانس پرس خبري اژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غوړي پر راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې 14 کې 25 کسان وژل شوی او 3 نور ټپیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس سپورت. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 د سریلانکا او نیبیا ترمنځ کیږي. هغه افغان لوبډله چې د دې جام یو مهم لوبډلو بلل کیږي لخورا او لخورا قوي لوبډلو سره ګروپ کې د هیله خی چې خېلو به وکړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبر د خپل راپور په پیل کې هم دې پښتنو ته ځواب وایي.
د شلوورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2008 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و تر دې وروسته و چې لدا نړیوالې لوبي په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2020 انډیز کټلې ده. لدی پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نشتې شپږو پیړیو کې چې د کرکټ لوبي د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د بریتانیا له امپراتوري سره خبري شوې، د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوال شورا لره منست کې دو سره نړیوال مسابقه شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام خو یوازې یو رزنی وو چې لمړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کال وروسته تر سره کیږي او راتلونکي لوبي په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوې ده چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لمړیو دوه نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبیده. لاغرا ورسته دی جام تلار وکړه خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه تر لاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي رډو ته وویل چې هیله مند دی چې سشت کال په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو ځلی شي.
تیاریانی الحمدلله خی دی، امادګیانی د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. 15 ورځې تمرینات ډیر څه دي چې استرالیا کې دوی هلته ترسره کړي، دغه کیمپ کارنټین تمرینات. نو انشاءالله امادګي هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22 مله انګلستان سره وکړي. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده او دوی نورې هغه لوبډلې بلې ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوي پړاو په سیالیو کې وروسته دې ګروپ ته راځي. په تیرو 15 کلونو کې د شل وره نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمیر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي ترسره شوی. خو تر دې وروسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی، د دې جام لوبو مهالویش منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شل ورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټرن ډیس او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کال کې به آسترالیا او نیوزیلند کې دا لوبې وشي، او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او ایرلند به د شل ورونو د نړیوال جام قربان شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
اوکرایني چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولې او نامعلوم ځای ته یې وړې ده. د اوکراین د انرژي د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلي د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو مشر نیول د اوکراین او د دې اټومي بټۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کول شي. احمد تکل پر جزئیات لري.
د اوکراین د اټومي انرژي لوی شرکت انرګو اټوم وایي روسي ځواکونو پرون د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او ویني د اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوږدمهالي امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کیږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ سلور سیمه د خپل هواد د قلمرو برخه وګرځولې. د هغه سیمه دي چې یا ټولې یا ځینې برخې د مسکو تر ولکې لاندې دي. خاغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیځ د اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلای دی. اسوسییټډ پرس خبری اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپلې ولکې د لا ټینګولو د هڅو په ترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولی، سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولای دی. د انرګو اټوم مشر پېټرو کوتين د موراشوف د سمدستي خوشي کې دوه غوښتنه وکړه او ویل د روسیې د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسیه ورته ویلې دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې لدی چې په افغانستان کې د بشری مرستو د لګښ درونواړي په درونوالي په اړه د اندېښنو په اړه یو تفصیلی راپور خپور شي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپاره کړي چې مهم ټکي احمد شیبر راوړوي.
ایرو ایشر یو خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د هند نوې ستراتیژي په افغانستان کې دوه مخه لوبه. په دې مطلب کې راغلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې هند په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان پر ضد له عمده لوبغاړو څخه و. ایرو ایشر یو وړاندې لیکي کله چې پروسه کال طالبان بیا پر کابل واکمنان شول، د نوې ډیلی لپاره سخت شوه چې د پاکستان پر ضد په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورکړي. خبرونه څرګندوي چې په سیمه کې د هند د برلاسي نظر د غیواد هڅولې دي چې په افغانستان کې ځل بیا د پښې ځای پیدا کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جون په میاشت خبر ورکړ چې په کابل کې بیا خپل سفارت پرانیستی دی. د ایرو ایشر یو په مطلب کې بیا راغلي دي چې د هند لومړی ګام افغانستان ته د بشری مرستو استول وو. تر هغه وروسته د هند بهرنیو چارو د وزارت پلاوی کابل ته ولاړ. هغه وخت د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د هند پلاوی سفر د کابل او نیو ډیلی د اړیکو شپیلامه وګڼله. طالبانو د هند لدی پلاوی وغوښتل چې نوې ډیلی دی په افغانستان کې د خپلو نیمګړو پروژو کارونه بیا پیل کړي او خپل ډیپلوماتیک حضور دفاع وکړي، همدارنګه کنسولي خدمات پیل کړي. د یوریشر یو په مطلب کې راغلی دی چې هند لا هم پر خپل سیمایي تګلارې ټینګار کوي او دا تګلارې د افغانستان د جو ستراتیژیک پر موقعیت متمرکزه شوې ده. خبرونه وړاندې لیکي طالبان هیلمن دي چې له هند سره به ډیپلوماتیک روابط د دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي او له طالبانو سره د هند نږدې اړیکې به نوې ډیلی ته دا واکور په برخه کړي چې په افغانستان کې له پاکستان سره سیالي وکړي او د هند سیال چین په هم اړخ تکړي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مطلب کې د طالبانو تر واکلاندې د کابل تصویر ورکړی او لیکي لارې کوڅې له خلکو ډکې دي، خو د خراب اقتصاد له امله پر دوکانونو هغه سی بیروبار نشته لکه پخوا چې و. د کافي شاپونو دروازې پرانیستې دي چې څوک ورشي، خو طالبانو ورته ویلي دي چې موزیک به نه شخوي چې له دې امله ډېر خلک نه ورسي. ورسپانې ته د افغانستان د پلازمینې دا تصویر د نیلا په نوم یوې مېرمنې ورکړی دی. کله چې طالبانو لومړی ځل په 1980 کال کې کابل ونیو، نیلا 5 کلنه وه. هغه وخت د دې کورنۍ مهاجره شوه. اوس نیلا 30 کلنه ده. پروسه شکل چې کله د اگست په 15مه طالبان د دوهم ځل لپاره پر کابل واکمنان شول، نیلا داسې فکر کاوه چې دا پلا طالبان بدل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوي حکومت خلکو ته وویل چې د 2000 کلونو طالبان د 1990 کلونو د طالبانو په څیر نه دي. دوی تغییر کړی دی او د ښځو حقونو ته درناوی کوي. ورسپانه وړاندې لیکي نیلاب دوی لونې لري، 14 کلنه آروي او 11 کلنه راهیل. راهیل چې کله سار ښوونځي ته ځان چمتو کوي، آروي شاړي چې د همدې لپاره نیلاب راهیل هم له ښوونځي وایسته. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي د نړیوالو او په کور دننه د ګڼو افغانانو د غوښتنې سربیره بند ساتلی دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زنیت سارون کې وایي لا هم شک لري چې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه بشری مرسته د شفاف ډول لګول شوی. امریکایي چارواکو تیرونه یو ویل د 2020 میلادي کال اگست میاشتې رئیس چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی، افغانستان سره د دوی د بشری مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې. تیرونه هم په یو آنلاین غونډه کې د ځینو غیر دولتي مؤسسو استادو پر دې بحث وکړ چې د طالبانو له مداخله پرته افغانستان سره کېدونکو بشری مرستې څنګه مستحق کسانو ته ور ورسوي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان امریکایي پوهنتون یو استاد په دې باور دی چې په کار د له افغانستان سره د کیدونکو بشری مرستو د څار لپاره یو دریمګړی اداره جوړه سي. عبیدالله بهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وشو چې شایي د دغه سی یو میکانیزم د نه موجودیت په صورت کې مالی فساد ته لاره اواره سي.
بهتره لاره به دا و چې یو مشترک نهاد جوړ سه او د دوړو اطرافو له طرفه او یو سنه شفافیت او مراقبت مراعات سوی و. دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سه هر هوا تزي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي، نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
خوانی خبریال او د سیاسي مسایلو شنون کوي. قریب الرحمن شهاب وای د نړیوالو د بشری مرستو رسونې لپاره لا هم څرګنده تګلاره نه ترسترګو کیږي.
لا افغانانو سره د بشری مرستو پاړه باندې هیڅ واضح منظم او یو سری پلان او برنامه او میکانیزم نشته چې وخی د مرستي کوم خلکو ته د کومې سایه لمخې او په کوم اساس باندې ویشل کیږي او د چا په لاس ویشل کیږي. یوازې د رسنوی همدا خبر دی چې نقدي مرسته وشوه او د یو خصوصي بانک ته تسلیم شوه.
که څه هم د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د طالبانو د مداخله راپورونه ورکول سوي، تیر اونۍ په یو آنلاین غونډه کې د جرمني، ناروی، بریتانیا او څو نور هیوادونو هغو غیر دولتي بنسټونو چې په افغانستان کې فعالیت کوي په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې. په جرمني کې یو سرچینې چې په دې غونډه کې برخه درلوده د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته ویل، دوی پر دې بحث وکړ چې له افغانستان سره کېدونکو بشری مرستې چې تر ډیره مالی دي څنګه د طالبانو لا غیس پرته اړو کسانو ته ورسول سي. دا باسونه داسې مهال پالیسی وچ د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذي ټام ویست 13 چهارشنبه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یو باس کې وویل، د 2021 ندی کال د اگست لمیاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره د واشنگټن د بشری مرستو اندازه 1.7 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. واشنگټن دغه مرستې په بیلابیلو پړاوونو کې اعلان کړي دي.
موږ له افغانستان سره د څه باندې 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسوله.
واشنگټن د دغو 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشری مرستو د اعلان پر مهال ویلي و چې له دې جملې به 199 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بودیجی او 208 میلیون ډالر د امریکا د نړیوال پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د بشری مرستو د څنګه لخوا ورکړل سي. امریکایي چارواکو نه دی ویلي چې دغه اندازه مرسته یې له کومې طریقې افغانستان ته لیږلې، په مشخص ډول یې کوم ادارو ته سپارلې، او پر دغو مرستو د طالبانو کنټرول یا نفوذ څومره وو. د افغانستان بانک هم چې د طالبانو په کنټرول کې دی، وخت نا وخت د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مرستندویو هیوادونو د بشري مرستو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې تر ډیره د نقدو پیسو په بڼه ورسیږي. د افغانستان بانک ویان په دې باب د نور وضاحت ورکولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه بانک چې دغه مرستندوی هیوادونه نه مشخصوي، تقریبا هر اونۍ د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر هم ورکوي چې عمده هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا هر څه لکه نور نړۍ په آنلاین بڼه نه ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د مرستندویو هیوادونو دغه ډول بشري مرستې چې اندازه یې زیاته هم ده، ولې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته انتقالیږي؟ قمر بنسټ چې په افغانستان کې فعالیت لري، مشر یې رحمت الله نوروز وایي عمده علت یې د افغانستان د بانکي سیستم ګډوډېدل او افغانستان ته د نړیوالو انتقالاتو محدودېدل دي.
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډېر زیات دي. سروې مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډېر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو.
روسه له هغه چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15مه طالبانو بیا پر افغانستان ولکا ټینګ کړه، د افغانستان بانکي نظام له سختو ستونزو سره مخامخ شو چې نړیوال مالی انتقالات ټکنیسول، او د بانکونو ګډونوال هم د پخوا په څیر په اسانۍ له بانکي خدماتو ګټه نسی اخیستلی. اوس چې د افغانستان بانک ته د نړیوالو بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه ورکول کیږي، او په هغو کې د امریکا مرستې هم شامل دي، معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم له لارې تر اړو کسانو راسول کیږي. خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به خپلې بشري مرستې د خپلو ادارو له طریقه لګوي. د طالبانو ویاند وایي په افغانستان کې بشري مرستې تر اړو کسانو له دوو لارو لګول کیږي. ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د لګولو د لارو چارو په اړه وضاحت ورکړي، ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې دوه ډوله دي. یو هغه دي چې د اسلامي امارت د ارګانونو لخوا نه توضیح کیږي، لکه سره میاشت او د زده حوادث وزارت، مهاجرینو وزارت، شهدا او معلولینو وزارت، دغه نهادونه او صحت عامه. دوی په پوره ډاډ سره ویلی شو چې په امانتداري سره مرستې رسوي. او دوم ډول کومکونه هغه دي چې مؤسسات، بینالمللي مؤسسات چې هغوی په خپل اختیار کې دا موضوع اخلي او توضیح کوي. د یو کارونه زه نسمه لري چې هغه څومره شفاف او څومره دقیق وي.
د بدسل کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په ورستوي کې ویلي یوازې په 13 اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 199 پیښو کې خندونه رامنځته شوی چې او یا سلنه د طالب وسلوالو لخوا وو. او چا ویلي دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وجل سوي، څلور چمپیون سوي او څوارلس نور توقیف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په چنګاش یا سرطان میاشت کې ویلي و چې طالبان د بشري مرستو په بهیر کې مداخله کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې دوی په دې اړه خپلې اندیښنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي، خو طالبانو پر دې موضوع رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره اونۍ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه بیا هم له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي. د پانتون استاد عزت الله پیجان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له اړوندو ادارو سره کار کړی، په دې باور دی چې په افغانستان کې د بشري مرستو د لګول کېدو پر شفافیت لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
دغه مرستې تر کومه ځایه پورې چې کم مستندات شي پر ځای باندې نه دي لګول شوي او نه مستحق کسانو ته رسیدلی دي. په وار وار شواهدو دا ښودلې ده چې دغه مرستې تر ډېره پورې طالبانو ته نږدې کسان ته ورکول کیږي، او هغه کسان ته ورکول کیږي چې هغه اصلا په بیلابیلو پیښو کې متضرر شوي نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیره اونۍ ویلي چې دوی بشري مرستې به پر روغتیایي خدماتو، د بې ځایه سویو او رستنیدونکو پر بیا ادغام، او له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو پر ملاتړ ولګول سي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړی دی، خو د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې له افغانستان سره به خپل بشري او نورو مرستو ته دوام ورکړي.